آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
د امریکا غا آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم، بیا هم ستړي مشي. وخت په واشنگتن کې د شپې اتنیمی او په کابل کې د سهار شپږ بجې شولې. دا د امریکا غاک آشنا رادیو دویمه نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبری خبرونه شروع کیږي. نن یک شنبه د 1399 هجری لمریز کال د دلوی یا سلواغی اتمه ده چې د 2013 میلادي کال د جنوري د میاشتې 28مه کیږي. د روان خبرونې د راپورونو په برخه کې به واوري چې په ننګرهار کې د باچا خان دیرشم تلین لمانځل شوی. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ خبرداري ورکړې ده چې هیواد به ورسته لدی د سوداګرۍ غیر عادلانه راکړه ورکړه ونزغمي. او په سعودي عربستان کې مطبوعات وایي چې د سعودي عربستان حکومت د سعودي د مالی وزیر شاهزاده الولید بن طلال لبنده خوشی کړی دی. ترندونکو د راپورونو لږ وروسته اوري. اول د افغانستان سیمې او نړۍ تر دې دمه تازه خبرونه د خلیل خان اوري.
السلام علیکم. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د شنبه پر ورځ د طالبانو پر ضد د پریکړند عملیاتو غوښتنه کړې ده. هغه دغه بیان لاغه ورسته ورکړی دی چې په کابل کې یوې زورورې بمې چاودنې 15 کسان وژل او 115 تنه زخمیان کړل. د کورنیو چارو وزارت د بیان مرستیال نصرت رحیمی امریکا ژغ آشنا راډیو ته وویل چې دا برید د امبولانس موټر په واسطه سوی دی. شغل ټرمپ په بیان کې وویل چې زه په کابل کې د موټر بم د لارې دغه بیرحمه برید غندم چې لسګونه ملکی کسانې وژل او لسلګونه زخمیان کړل. د خونړی برید زموږ او د افغان ملګرو تعهد بیا له سره نوی کوي. جمهور رئیس ټرمپ زیاتوي چې اوس یې وخت راغلی دی چې ټول هیوادونه باید د طالبانو او د هغوی د تروریستي شبکو ملاتړ کوونکو پر ضد پریکنده اقدام وکړي. دغه برید د کابل پر انټر کانټینټل هوټل باندې له برید نه یوې اونۍ وروسته کیږي چې پکښې د څلورو امریکایانو په ګډون 22 تنه وژل شوي وو. د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په یو استول سوي بیان کې ویلي دي چې دا برید د دغې ډلې یو بریدګر لخوا ترسره سوی دی. د ایټالیا د ژغورنې د عملي کارکوونکو ویلي دي چې په مدیترانې سمندر کې د ماجرینو یو کښتۍ چې لسګونه کسان پکښې سپاره ول ډوبه سوي ده چې له کبله یې دوې ښځې مړې سوي دي او نورو په اړه داسې فکر کیږي چې ډوب سوي دي. په راپور کې راغلی دي چې 3 کسان ژغورل سوي دي چې 3 ماشومان هم پکښې دي. د ژغورنې د عملي کارکوونکو ویلي دي چې خلک په اوبو کې وو، 3 یې وژغورل شول او خوندي ځایونو ته انتقال شول. د ایټالیې ساحلي ساتونکو ویلي دي چې په 15 مختلف عملیاتو کې 800 کسان ژغورل سوي دي. د ایټالیې د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې د دې کال د پیل راهیسې 2013 مارجر د ایټالیې ساحل ته رارسېدلي دي. د سوریې عمده اپوزیشن ګوند وایي چې د روسیې په ملاتړ په سوچي کې د سولې په خبرو کې برخه وانخلي. د ټویټر په هغه پیغام کې چې په عربي ژبه کې د سوریې د ملي ائتلاف له لوري خپور سوی دی پکښې راغلی دي چې دوی د سوچي په کانفرنس کې روسیې پکښې د ګډون بلنه ورکړې ده ګډون نه کوي. ماسکو غواړي چې د دوشنبه او د سه شنبه په ورځو په سوچي کې دا غونډه جوړه سي. د ایران سپه انقلاب ځواکونه ویل دي چې د هغوی 3 سرتیري د هیواد په جنوب کې د اسلامي دولت د وسلوالو سره په نښتو کې وژل سوي دي. ایرانی چارواکو ویل دي چې 14 د اسلامي دولت د جهادي ډلو وسلوالې نیولي هم دي. د سپه خبری آژانس راپور ورکړی دی چې د سپه انقلاب ځواکونو رئیس جنرال محمد پاکپور ویلي دي چې د اسلامي دولت د ډلې 14 کسان نیول دي او 3 تنه وژلي دي. دغه راز هغه زیاته کړې چې 3 انقلابي ساتونکي هم د فارس په صوبه کې په دغه نښتو کې وژل سوي دي. هغه زیاته کړه چې دغو تروریستانو غوښتل چې په سردي شارګوټو او د هیواد په مرکز کې بریدونه وکړي. د سپه خبری آژانس له مخې راپور ورکړی و چې د اسلامي دولت وسلوال د ایران لویدیځ سرحد چې عراق سره یې لري دغه وسلوال ایران ته راغوښتي وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي چې واشنگټن د نورد سټریم 2 په نوم د روسیې او جرمني ترمنځ د ګازو نلیکه د اروپا د انرژۍ د امنیت لپاره یو ګواښ کړي. پولند، اوکراین او د بالټیک هیوادونه ویره لري چې دغه نلیکه به د روسیې پر ګازو د اروپا اتکا ډیره کړي او مسکو به د میلیاردونو ډالرو په ګټلو سره د اروپایي هیوادونو په سردونو کې پوځي تحکیمات ډیر کړي. ټیلرسن له خپل پولنډي سیاله سره په ورسا کې د یوې خبري غونډې پر مهال وویل چې د پولینډ پر څیر د امریکا متحده ایالات د نورد سټریم د ګازو د نلیکې مخالفت کوي. متحده ایالات د اوکرين پر لانجی کې د دخالت لامل له وړاندې د روسیې پر ځینو شرکتونو باندې بندیزونه لګولې دي. پولند چې په 2004 کال کې د اروپای ټولنې غړی سو چې روسیه د خپلو ګټو په مقابل کې لوی خطر بولی. جرمنی او اتریش بیا د ارزانو ګازو په ترلاسه کولو کې د ګازو د نلیکې پر اقتصادي ګټو خوش دي. دغه هیوادونه په دې باور لري چې د یوې اضافي نلیکې شتون زیات زیان نه رامنځته کوي. د جرمنی د اقتصاد وزارت ویاند ویلي دي چې هر اضافي نلیکه کولی سي چې اروپا ته د لا زیاتو ګازو په رسولو کې مرسته وکړي. سعودي عربستان یو مقام د شنبې پر ورځ وویل چې سعودي میلیاردر شهزاده الولید بن طلال پرون له بنده خوشې کړل سوی دي. د رویټرز خبري اژانس د سعودي عربستان د یو مقام له خولې ویلي دي چې ښاغلی طلال د ریاض د حکومت سره له یوې معاملې وروسته له بنده خوشې سوی دي. دغه سعودي مقام چې نه یې غوښتل نوم یې یاد سي ویلي دي چې ښاغلی طلال د شنبې پر ورځ 11 بجې خپل کور ته ولاړ. دغه مقام دا ونه ویل چې ښاغلی طلال د سعودي عربستان د لوی څرنوالۍ له لورې بې ګناه ګڼل سوی دی او کنه، خو هغه زیاته کړه چې په عمومي توګه تر هغه چې له قانون سرغړونه نه وي سوي معمولې ته اړتیا نشته، خو د ښاغلی طلال د معمولې په اړه سعودي مقاماتو جزئیات نه دي ورکړي. ښاغلی طلال د لسو شهزادګانو او د سعودي عربستان د مخکنیو وزیرانو سره یو ځای د 2018 کال د نومبر په 15 په سعودي عربستان کې توقیف سو. دغه توقیفونه د سعودي عربستان د ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان د واک ته ټینګېدو اقدامات ګڼل سوي دي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سروي څخه واورېدل، په دې اړه به نور تفسیر په رپورټونو کې تاسو ته درکړو.
آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پوري جامع او بي طرفه پروګرامونه خبروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
درنډونکو خبرنه د امریکا غاک آشنا د نووردل. تاسو د امریکا غاک آشنا رادیو دویم نیم ساته سهارنی پښتو خبری خبرونه د واشنگټن نوري دا هم دروان خبرونه لمړی مطلب. په ننګرهار کې د عدم تشدد د سرلاري باچا خان دیرشم تلین ون منزل شو او لسګونه کسانو پکې برخه اخیستي وه. تفصیلی د امریکا غږ د خبریال ذبیح الله غازی پر راپور کې اوري.
جلال آباد کې د عدم تشدد د فلسفي د سرلاري پښتون خان عبدالغفار خان د مړینې د دیرشم تلین منځنه وشوه چې پکې د افغان چارواکو سره د کوزي پښتونخوا لسګونه ملت پالي ګډون والو. اول یې په جلال آباد کې د باچا خان پر مزار د ګلونو ګېډۍ کې خدا او هغه ته یې د دعا لاسونه لپکړل. تر دغې دستوري وروسته په یوه غونډه کې د لری او بری پښتونخوا ګڼو مشرانو او د باچا خان د لاري پالونکو کوزه پښتونخوا کې پښتانه محکوم وګڼل او ویل لام په زغره د خپل غږ نشي پورته کولی. شمس بونیری د عوامي نېشنل ګوند فعال غړی دی.
زلا تر قسم محکومیم، زلا تر قسم بدا اخوارا مظلومیم، مارا قابل وقت تر گلاوریدا.
د غونډي په ګډونوالو کې ډیر شمیر افغان پوځیان هم ناستو. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ سرپرست وزیر غوښتنه وکړه چې د عدم تشدد د فلسفي د سرلاري باچا خان فکر او مبارزه د ښوونځیو په تعلیمي نصاب کې شامل شي. که څه هم باچا خان د خپل وصیت سره سم په جلال آباد کې دفن شوی دی، خو تر اوسه د مزار د جوړېدو لپاره پیل شوې چارې سرته نه دي رسیدلي. د ننګرهار والی ګلاب منګل وایي د مالی وزارت سره خبرې کړي او زر به د باچا خان د مزار، جومات او کتابخانې د جوړېدو چارې پیل شي. باچا خان په کال 1890 کې د پښتونخوا د اشنغر په اوتمانځو کې زیږیدلی او په 1988 میلادي کال کې د جنوري په 6مه په پېښور کې وفات شوی او په جلال آباد کې د خپل وصیت سره سم خاورو ته سپارل شوی دی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بېلو بېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپوټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
د امریکا د دفاع وزیر جی ماتیس د جمعې پورې د شمالي او جنوبي کوریا ترمنځ خبرې وستایلې، مګر ویلي دي چې دوی د مهمو موضوعاتو غم نه دی خوړلی چې هغه د پینګیانګ اتمي او بلستیک توغندیو پروګرامونه دي. تفصیل د امریکا غږ د خبریال بلګالو په راپور کې اوري.
د جنوبي کوریا او د امریکا دفاع وزیرانو د بحر الکاهل د قومندانې په مرکزونو کې غونډه وکړه. جی ماتیس نوای
Our combined militaries stand shoulder to shoulder ready to defend against any attack on the ROK or USA.
زمنګ ګډ پاوز یو بل سره وګپ وګوالاله او چمتو دي چې د کوریا د جمهوریت یا د امریکا په خلاف د هر حمله په مقابل کې دفاع وکړي. د دفاع وزیر یو ځل بیا ویل په دفاع کې نظامی انتخاب شامل دی. دفاع وزیر میتس ان بیا وای
The Olympics talks alone do not address overarching problems.
دغه غوښته زمنګ جواب ډیپلوماټیک ته نظامی انتخابونه ورسره ملګری دي چې خپل ډیپلوماټانو ته د دې ډاډ ورکړو چې په دې پوشي قوی درزنه خبرې وکړي. دغه خبرې په داسې وخت کې چې شمالي او جنوبي کوریا بل میاشت د ژمي د اولمپیک د لوبو په باره کې خبرې کوي چې په جنوبي کوریا کې کیږي. شمالي کوریا منلې ده چې دغه لوبو ته یو هیئت استوي. میتس دغه خبرې وستایلې، مګر احتیاط یې څرګند کړ چې څه به تر ګوتو شي. د امریکا د دفاع وزیر جیم میتس ان بیا وای د اولمپیک په باره کې خبرې یوازې د هادو ستونزو غم نشي خوړلی. د جنوبي کوریا د دفاع وزیر ټینګار وکړ د هیواد نهایي کوشش کوي چې شمالي کوریا د امریکا سره خبرو ته کینوي. شمالي کوریا د سپتمبر په میاشت کې شپږم او ستر اتومي ازمایښت وکړ. د شمالي کوریا د بالستیک توغندیو پروګرام هم پرمختګ کوي. د جنوبي کوریا د بهرنیو چارو وزیر په دې هفته کې ویلي پوځي انتخابونه د منلو وړ نه دي او دغه حالات باید د ډیپلوماسۍ له لارې حل شي. د امریکا او کوریا د انسټیټیوټ غړی جان میرل وای
د پرابلم از وار بای انډورټنس اور بای اکسیډنت وین یو هاف ا هایلی پریشرایزډ سچویشن
ستونزه جنگ ده. کله چې حالات رنګیلی وي په سهوی یا په تصادم سره هر څه واقع کېدای شي. زه فکر کوم چې لا تر اوسه د ډیپلوماسۍ لپاره ځای شته. د میتس نه د سفر په وخت کې پوښتنه وشوله، فکر کوي چې د امریکا د حملې ګواښ به د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون بالاخره دې ته تشویق کړي چې له خپل خره نه راښکته شي. ده ویلې دی د خپل قابلیت نه کمه غوندې توقع لري چې د کیم د سلوک پیشګویي وکړي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
ګرندن کو د امریکا غږ آشنا رادیو دویمې نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبری خپرونه ته غوږیستئ چې د واشنگټن نه نشریږي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړی دی چې هیواد به یې وروسته له دې د سوداګرۍ غیر عادلانه راکړه ورکړه ونزغمي او په راتلونکو سوداګریزو معاملو کې به تل امریکا ته لومړیتوب ورکړي. ښاغلی ټرمپ د څرګندونې د سویس د داووس ښار د نړیوال اقتصادي غونډې په پای کې کړې دي. تفصیل یې په دې راپور کې اوري.
د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په خپل وینا کې پر خپل یو کلن بریاو تمرکز وکړ او وی ویل چینړی د امریکا بیا څرګندل په خپل سترګو ګوري.
په امریکا کې د ګمارلو، پانګه چولو او د کولو لپاره تر دې ښه وخت نه دی راغلی. د سوداګرۍ لپاره د امریکا دروازه پرانستې ده او موږ یو ځل بیا د سیالۍ کولو په حال کې یو.
جمهور رئیس ترامپ وویل چې د سوداګرۍ په ډګر کې امریکا ته لومړیتوب ورکول د امریکا د یوازیتوب معنی نه لري، خو یو خبرداری صادر کړ چې هدف یې چین و.
The United States will no longer turn a blind eye to unfair economic practices.
امریکا به نور د فکری مالکیت د غلاګانو له صنعتونو سره د مرستو او د دوامدار اقتصادي پلان جوړونو په شمول غیر عادلانه اقتصادي کړنې له پامه ونه غورځوي.
د جمهور رئیس د وینا په اړه د غونډې برخوالو بیلابیل غبرګونونه درلودل. ځینې یې زیاتې تمې درلودلې.
هغه د آزاد نړۍ د یو مشر په څیر دی. هغه باید د اقلیمي بدلون، بشري حقونو او نویو ټکنالوژیو په اړه خبرې کړې وای، خو موږ یوازې د امریکا د فروشاتو د کموالي په اړه خبرې ترې واورېدې.
خو د سیلز فورس کام انک په نامه دا شرکت اجرایوي رئیس دا هغه وینا وستایله.
هغه د امریکا هغه پالیسي ښه منعکسه کړه چې هغه په لاره اچولې ده. هغه په خپله وینا کې خپل دریځ روښانه کړ او په غونډه کې بحثونه وهڅول.
د سولې جایزه ګټونکي او د آکسفام سازمان اجرایوي مشرې د ښاغلي ټرمپ په وینا انتقاد وکړ.
What I find most distasteful is the celebration.
زمو لپاره تر ټولو به خوند خبره د اقتصادي ودی په اړه هغه اداده چې په واقعیت کې اکثریت نه بلکې یو څو کسانو ته ګټه رسوي، دغه وده د ښکته خلکو پر ځای یو څو پورته کسانو لپاره ده.
ښاغلی ټرمپ خپل وینا وروسته د پښتنو او ځوابونو په ناسته کې پر رسنیو بیان وکړ.
And it wasn't until I became a politician.
تر هغه مخکې چې زه سیاستوال شم، زه نه پوهیږم چې مطبوعات څومره ناوړه، سپک، زیانونکي او جعلي دي.
د رسنیو په اړه د دغو خبرو ښه هرکلی ونه شو، خو د هغه په وینا کې دا پخلاینې پیغام زیاتره کتونکي حیران کړي.
د قندز د قانون وای چې کسه کال د ژمي په موسم کې د تیرو میاشتو په څیر واوري او بارانونه ونشي، د دوی زراعتي فصلونه به حاصل ورنکي. تفصیلي د ګل رحیم نیازمن پر راپور کې اوري.
په قندوز کې د قانون وای چې سږ کال یو ځل لږ واوره شوي، خو لاغې وروسته د ژمي په موده کې هیڅ بارانه واوره نه ده شوي. دوی وایي که بارانونه واوري ونشي نو راتلونکي کال کې به کم زراعتي محصولات واخلي. په قندوز کې د آبي ځمکو تر څنګ زیات اندازه غنم او یو شمیر نور حبوبات په للمي ځمکو کې کرل کیږي. که بارانونه ونشي د قندوز د للمي ځمکو حاصلات به هم کم شي، چې په نتیجه کې به یې په بازارونو کې د غنمو او نورو زراعتي محصولاتو بیه لوړه شي. د قندوز یو تن دهقان محمد رسول د بارانونو او زراعتي فصلونو په اړه داسې وایي.
سږنی کال ته چې ګورم بیخي باران نسته، وچکالي ده. دهقانان ډېر په تشویش کې دي چې باران نه کیږي نو وچکالي کې راغله، نو خلک ډېر سختۍ سره مخامخ کیږي. دنیا په اوبو آباده ده، چې اوبه نه اوسیږي وچه ځمکه به نو څوک څه وکړي، په هغه باندې به څه شی شین سي، هغه به څه وکړي. خلک د قاطعي سره مخامخ کیږي. اوس هم خلک په تمه دي، زما خو تقریبا دوه میاشتې کم زیاته سي پاتې ده. او دا خو اوس پیلن یالې ټولې وچې دي، غنمونه ته خلک اوبه نشي پیدا کولی، دا اوس اوبه ورکي. پیلن که داسې اوقاقي اوسېږي نو راتلونکی فصل به نو څه اوسېږي، اوبه نه اوسېږي. وچللمه کې خو څه بوټی نشین کیږي.
قندوز یو وخت د افغانستان د کندو په نامه یادیده. دغه ولایت کې د پام وړ زراعت کېده. د قندوز له آبي ځمکو پرته للمي ځمکې هم د پام وړ حاصل کاوه، خو چې بارانونه ونشي للمي ځمکې هم حاصل نه ورکوي. د قندوز یو بل دهقان تاج محمد د سګنی وچ موسم په اړه خپل نظر داسې څرګندوي.
مځکه په یاره مینه ولیده، یو ډیر جری ومځ کدي خانی کوم. دا په چله کې چې باران یا واوره ونه وریږي دا دهقان د ډیر تاوان رسي. د دې تاوان عین بازار دکاندار ته هم تاوان رسيږي. نو که چله کې واوري او باران وشي دا ذخیره کیږي، بسته وړي ته دا بیا کار ورکوي. جوزا او سرطان کې د دې اوبر عزیز د قانون دینه استفاده کوي. او که واوره وسونه شي په دې چله کې او د پسلي باران نو دونه کار نه ورکی دا وچکالی راځي. چې باران ونی سي تاوانونه لري لال متم رسیږي، لال مکرل کیږي نه. او کو کرل سي هغه بوټي مغه سي جای په جای ولاړ عمل نه کوي. لال مچ ونی سي د خان د ډیره خساره رسیږي. د قندوز د قانون ټول په تشويش دي. ټول دغه دعا کوي چې خدای پاک بارانونه وکړي. دین هیڅم که باران وشي دا لمده سي دغه سي له خیر راشي، بیا هم یو څه گزاره کوي. او که باران نه ونی سي هم د سي دا چلم په وچه تیر سي، لال مم سوځي او يم سوځي.
په قندوز کې تقریبا شپږ څلوېخ زره هکتار للمي ځمکو کې غنم، وربشې، زغر او نور حبوبات کرل کیږي. که للمي ځمکې حاصل ورنکړي د ځینو حبوباتو پر نرخ اغېز کولی شي. د قندوز د زراعت ریاست د زراعتي چارو امیر عبدالمجید نافذ وای چې ک بارانونه ونی شي نو سکل بال للمیز مکو دهقانان هیڅ حاصل و نه خدي
فات للمی و اون ک 45691 هکتار خیلی رقم بزرگ است. ساحه است که مستقیما مربوط به میزان بارندگی.
قندوز کې 15491 هکتار للمیز مکه ده. ک باران ونی شي نو دهقانان له وچکالی سره مخ کیږي او للمیز مکو هیڅ حاصل نشي اخیسته. کله چې للمیز مکه حاصل ورنکړي نو خلک له فقر سره مخ کیږي. هغه زیاتوي چې هیله لري سکل به د څیلې په میاشت کې بارانونه ووریږي او للمیز راتیز مکه به خړوب شي. په شمالي ولایتونو کې پسرلی هم د بارانونو موسم دی، خو دهقانان وایي چې د څیلې د میاشتې بارانونه واورې ځمکه څربوي او د حاصل لپاره یې تیاروي. ګلرحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړی، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
په سعودي عربستان کې مطبوعات وایي چې حکومت پرون د شنبې په ورځ د سعودي د مالیه وزیر شاهزاده الولید بن طلال له بنده خوش کړی دی. هغه د نومبر د میاشتې را په دې خوا په ریاض کې په یو هوټل کې بندي وه. دا تر اوسه نه ده معلومه چې د سعودي د حکومت او د شاهزاده ترمنځ په کومو شرایطو روغه جوړه شوې ده. خبریال ایډوارډ ایرانیان په دې باره کې د قاهرې نه راپور لګلی.
د سعودي مشهور سرمایه‌دار آل ولید بن طلال چې د ټویټر او سیټي ګروپ په ګډون د امریکا په یو شمېر شرکتونو کې ونډې لري، د څو میاشتو توقیف نه وروسته خوشی کړل شو. عربی مطبوعاتو راپورټ ورکړی دی چې د حکومت سره د مالی روغې جوړ نه وروسته د سعودي عربستان 90 تنه تجاران او د شاهي کورنۍ غړي هم خوشی کړل شو. دغه کسان د نومبر د میاشتې په سر کې وروسته له هغې توقیف کړل شو چې حکومت د اداري فساد یا نورو ناوړه مالي چارو په باره کې تحقیقات پیل کړل. په عربي مطبوعاتو کې نتایج شوي راپورټونه وایي د هغې روغې جوړې له لارې چې د مهمو توقیف شوو کسانو او د حکومت ترمنځ شوې، د سعودي خزانې ته 200 میلیونه ډالر ورغلی دي. شاهزاده ولید د رویټرز خبری آژانس سره په مرکه کې چې د خوشی کېدو نه یې د مخه خبره شول، ویل د بیګناه ده او د حکومت سره خبرې په دوستانه فضا کې وشولې. شاهزاده الولید بن طلال انوای:
There are no charges. There are just some discussions between the government, you know. I mean, but rest assured that this is a clean operation that we have. And we just in discussion with the government.
تور باندې نه د لګول شوې د حکومت سره ځینی خبرې وشولې، مګر په ډاډه سره ویل شم دا یو څرګند عمل دی چې مونږ وکړ. مونږ د حکومت سره په یو شمیر موضوعاتو خبرې کوو او زه وس نشم څرګندولې ځکه چې مونږ د دوی سره په خبرو بوخت یو، مګر ډاډ درکوم چې مونږ د کیسې په اخر کې وو. لیکن د سعودي لوړ رتبه مامور د رویټرز خبری آژانس ته ویل شاهزاده چې څه وایي نه ردولی شي نه تاییدولی شي. یقینا تر هغې پورې روغه جوړه نه وي تر څو چې سرغړونه ونه شي او پای ته نه رسیږي. متهم لیکلي ورنه کړي، ژمنه وکړي چې بیا یې نه تکراروي. دغه مامور زیاته کړه شاهزاده ولید به په سعودي عربستان کې د خپل شرکت مشرۍ ته دوام ورکوي. هلال خشن چې د امریکا د بیروت په پوهنتون کې د سیاسي علومو درس ورکوي، امریکا غږ ته وویلې دا فکر نه کوي د شاهزاده الولید او نورو تجارانو یا د شاهي کورنۍ شخصیتونو د توقیف کېدو تر شا مالی موضوع وي. خشن وای ډیر دغه توقیف شوي کسان د ولیعهد محمد بن سلمان نه تاییدوي چې د جون د میاشتې نه را په دې خوا ولیعهد انتخاب شوی دی او سلمان غوښتل دوی ته څرګنده کړي چې ډیر ژر به د سعودي چارې پر مخ بی. خشن زیاتوي:
The more important dimension is political, and the aim of Mohammed bin Salman is to consolidate his powers ahead of replacing his father, which might happen any time soon. Remember, his father is in a very frail health.
Dear Mohim Al-Khisaside, او د محمد بن سلمان هدف دا ده مخکې له دې نه چې د خپل پلار ځای ونیسي خپل قدرت غښتلی کړي. ښایي په نږدې وخت کې دغه کار وشي. په یاد ولرئ د ده د پلار روغتیایي حالات ډیر نازک دی. ولیعت شاهزاده محمد بن سلمان د سعودي اقتصاد بیا په پښو درولو کې یو لړ اقدامات وکړل چې په دې کې د آرامکو او د ملي تیلو شرکت خصوصي کول شامل دي. د شاهي کورنۍ په یو شمېر غړو باندې مالی سبسیډي بندې کړلې، ځینو یې خفګان څرګند کړ. په عین وخت کې د عوامو لخوا ورسره مرسته کیږي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
او دا هم درنونکو د روان خبرونې ورسه مطلب د یو تازه رپورت لمخې دا وخت په نړیواله کچه د نیالګیو د کینولو کاروبار ښه وده کړي. وڅل وختو هیوادونو هوټ کړی دی چې هغه طبي ځنګلونه به بیرته شنه کوي چې د قدرتي آفتونو او یا انساني فعالیتونو له امله لمنځه تللې دي. او په ځینو هیوادونو کې د شنو نیالګیو په کینولو کې د ډرون یا بی پلوټ الوتکنه هم کار اخیستل کیږي. په واشنگټن کې د امریکا غږ د خبريال سټیو باراګون د رپورت خلاصه زمونږ د همکار سید سلیمان شان اوري.
په نړیواله کچه د تیرو څو لسیزو په موده کې دومره شنه ځنګلونه او زراعتي ځمکې تباه شوي او یا په شودیاره بدل شوي چې مساحه یې په مجموعي ډول د جنوبي امریکا د ټولو هیوادونو له مساحې سره برابرېږي. د ورلد ریسورسز انسټیټیوټ د مؤسسې غړی او د ونو او نیالګیو د کاروبار د دې رپورټ لیکونکي صوفیا فاروقي امریکا غږ سره په مرکه کې وویل:
First ever look at commercial businesses that restore forests and farmland.
خلق د تجارتي نقطه نظر وګوري چې د ګټي او کاروبار لپاره ځنګلونه شنکي.
Now we have commitments from the public sector to restore an area larger than South Africa, but we don't know how this can happen without the private sector.
ځمني ډیر شوي دي، خو مهمه پوښتنه دا ده چې په څه ډول ورته د عمل جمع اوستې شو. ایوازې دولتي سکتورونه او حکومتونه نشي کولای ځل کار سره تورسي، او د دې کاروبار ګټه هم باید مد نظر ونیول شي. په دې رپورت کې د هغو څورلسو شرکتونو ذکر شوی دی چې د شودیارو ځمکو او شنو ځنګلونو د رغولو په برخه کې په نړیواله کچه مصروف دي او ډېرې پیسې هم پیدا کړې دي. دا یو داسې چیلنج دی چې ژر باید اقدام وشي او د حل یو لارې وموندل شي. د هغو شرکتونو په جمله کې چې د شنو ونو د کینولو لپاره د ډرون الوتکو په شمول د پرمختللې ټکنالوژۍ نه استفاده کې یوې د برنګ مین ګروپ په نوم یو کاناډایي شرکت دی چې د تورو څو لسیزو په موده کې په کاناډا کې 1,000,000 هکتار ځمکه کې تقریبا 1.4 میلیارده نیالګي کینولې دي. د شرکت په 1990 میلادي لسیزه کې په جنوبي امریکا کې د ونو د کینولو کاروبار پیل کړ او ډېر وچو ځنګلونه بیرته تازه کړل. د دې شرکت مؤسس ډر برنګمن وای چې داسې ونې مونږ شنې کړې دي چې لرګیونه په فابریکو کې د کورونو د دیوالونو او سقفونو د جوړولو او د فرنیچرونو په تیارولو کې استفاده کیږي. دا شرکت ځینې نیالګي صرف د تجارتي مقصدونو د پوره کولو لپاره لګوي او کله چې ثمرته ورسیږي په احتیاط سره په فني توګه اره کوي.
It recently began harvesting sustainable
کوشش کوي چې د ونې بیخته ضرر ونه رسیږي. د دې لارې نه دغه کاناډایي شرکت هر کال په میلیونونو ډالر عواید لاسته راوړي. یو شمېر شرکتونو د نیالګیو د کینولو بیه کمه کړې. برنګمن امریکا غږ ته وویل چې 10% ګټه ورته پاتې کیږي. د بای کاربن انجینرینګ په نوم یو بل غټ تجارتي شرکت چې په برازیل کې د اټلانتیک د سمندر په شاوخوا کې د وچو ځنګلونو په رغولو باندې کار کوي ډرون الوتکونه استفاده کوي. دا شرکت وایي چې په لرې پرتو سیمو کې چې تګ راتګ ورته سخت دی په لاس دونو د کینولو په ځای د ډرون په وسیله دغه کار اقتصادي تمامېږي او زر سرته رسول کیږي. په تجارتي کچه په بازار کې د ډول ډول لرګیو تقاضا په افریقا کې د شنو ځنګلونو د تباه کېدو یو غټه وجه ګڼل کیږي. یوازې په کینیا کې دا وخت 9000 بزګران د تجارت لپاره د ځنګلونو په کاروبار کې مصروف دي. یو ونه په لسو او دولس کلونو کې ثمرته رسیږي. په ځینو هیوادونو کې د رشوت خورۍ او اداري فساد په وجه خارجي شرکتونه له ستونزو سره مخ کیږي.
او درنډونکو په همدې سره د امریکا غاک آشنا رادیو د سهارنۍ خبری خبرونو مطالب هم پای ته ورسېدل. مننه چې تر دې دمه مو زمنګ ملتیا وکړه. د امریکا غاک آشنا رادیو راتلونکو خبرونې د افغانستان په وخت مخام په و بجو بل کیږي. تر هغه چې به هم تاسو په خدمت کې حاضر وګ تاسو ټول په لوی لاس پرم د خدای په امان پاتې ورځمو نیکمرغه.